مشال ریډیو د نن ورځې د ورستۍ خبری خبرونې ته مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په پښتونخوا کې د مازدیګر 15 بجې سوې. د خیبر پښتونخوا په بنو کې جرګه د شمالي وزیرستان کډوالو ته د مرستو نه رسېده. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپاین د پاکستانی وزیر اعظم د سلاکار تازه څرګندونې د پښتونخوا ترڅنګ د پاکستان په نورو برخو کې بارانونه او همداسې د پاکستانی سینټ انتخابات د دې خبرونې د سر موضوعات دي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې منور شاه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان لوی جرګې حکومت ته دړه کور کړې چې که د کډوالو مسلې حل نشوي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې بمی چاودنې د سکول دوه زده کوونکي وژلي او عراقي ځواکونو تکرېت خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د خلاصولو لپاره عملیات شروع کړي دي. د خبرونو تفصیل. د اوتمانځي وزیرو جرګې دړه کور کړې که د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې هواري نشي نو په احتجاج بلاس پورې کړي. تیر ورځ بنو کې د اوتمانځي وزیرو ګرین جرګې ته د وینا په وخت قبایلي مشرانو ویل چې حکومت د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو خلکو د ستنولو لپاره په بیلابیلو تاریخونو اعلانونه کړي خو تر اوسه یې د لړ کې عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د جرګې یو ګډونوال او قبایلي مشر پیر قایل شاه په دغه اړه مشال لري ته ویل
لکه بیا دی دا اعلان کړه دا چې په 15 مارچ په دی واپسی وی د دې پر نن ګرین جرګه د شمالي وزیرستان سره جمع شوې ده. د ټوله کومه مشرون وی د دې فیصله وکړه چې مشته دا یو تاریخ رو کوم کچرتا مشته یې صحیح تاریخ نکړو دا غدي د درویغه تاریخي نه روکوي په دې باندې مش بیا یو جرګار غوړي کدای شي چې بیا د اسلام آباد د احتجاج یو غټ پروګرام جوړ شي.
د یادونه وړ ده چې د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې تر اوسه خوښه لس لکه خلک به کور شوې دي. پاکستان وایي د افغانستان سره یې تعلقات ښه شوي او د ترهګرۍ ختمولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري سیوا شوې ده. دا څرګندونې د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وکړې. نوموړي زیاته کړه
افغانستان میں ہم دونوں نے جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا یہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو دوسروں کے خلاف استعمال نہیں ہوں
لکما چی اڑان دی اویل افغانستان او پاکستان دا جمنہ کڑے چی منگ باخپل خاورا دا یو بل خلاف استعمال دوتا نپریگ دو او دوان ملکونا دا ترہگرے زد جگڑا کی یو بل سرا دا استخباراتو تبادلہ کوی. دا شان دا پولی دوان غالو تا کوارڈینیٹڈ عملیات ہم کی گی اوس دا دوان ملکونا تعلقات سم اڑخت اروان دی او پا یو بل دا تورونو الزامونو لڑے ودرے دلی دا.
سرتاج عزیز په دغه مقاده هم ویل چې هند سره د وسلو په زغل کې شامل نه دی او د خپل دفاع صلاحیت لري. نن د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو او ځینې قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد دوه ورځنی کمپاین شروع شوه. د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا کمپاین صوبایي او مرکزی حکومت په ګډه کوي. په دې کمپاین کې به خواوشه 8 لک ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د صحت د څانګې چارواکي وایي چې دا کمپاین به د خیبر پښتونخوا په ګډون د جنوبي او شمالي وزیرستان د فرنټیر ریجن په ځینې سیمو او کډوالو په کیمپونو کې هم ترسره کیږي. روان کال په پاکستان کې لس ماشومان د پولیو رنځ ځپلي چې ډېر یې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق لري. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن په ننګرهار کې یو بمی چاودنه شوې چې پکې دوه تنه جوړل شوی او یو زخمی شوی دی. د ننګرهار امنیه کمانډانې ویان حضرت حسین مشرکیوال مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار خوښه 8 بجې د جلال آباد خار د نارنج باغ سیمه کې د یو پولچک لاندې ځای پزدار شوی بم چاودلې چې پکې د سکول دوه زده کوونکي وژل شوی او یو تن یې زخمی شوی دی. تر اوسه د پیښې پلات چا په غاړه نه داخسته. هلته په کابل کې د امریکا سفیر پی مایکل مکینلی ویلي چې واشنگتن د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې به د سولې قرباني نه کړي. نوموړي پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل امریکا به هیڅکله هم له افغانستان ونوځي او په دې برخه کې موجودې اندېښنې بې ځایه دي. نوموړي زیاته کړه
Let me make clear from the start that the reconciliation
da sole purusa da afghanano po mashri aw da afghanano malkiyat da mung tal pasghar da wayli che pa afghanistan ke da stunzo da hal para tal da sole le khabaro aw we sole iz la rim la tad kaw le khazul cha zumung la tad qawi da aw paratlun ke kalun ke ba hum par khpal zai wi ta so fasad ta ishara kadi ho fasad da nikhne wad iwa mauzu da.
خاغلی مکینلی زیاته کړې چې امریکا به د افغانستان په بیا رغونه او د امنیت په راوستلو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ریپورټونو تر مخه تکریت خار د اسلامي دولت آی اس انمي سخدري ز وسلوال ډلې نه د بیانولو لپاره عراقي ځواکونو په لوی پیمانه پوځي عملیات شروع کړي دي. نن د عراق سرکاري ټلویزیون خبر ورکړی چې حکومتي ځواکونو په تکریت کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې په اهدافو عملي شروع کړي دي. د دې عملیاتونو څو غنټې وړاندې وزیر اعظم حیدر علیبادی د تکریت خار په سونی قبایلی جنگیالو غږ وکړ چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې د ملاتړ نه لاس واخلي او په بدل کې به یې ورته معافي ورکړل شي. یاد وسلوال ډلې تکریت خار او د صلاح الدین نومي صوبې ځنې نورې برخې په تیر اوړي کې قبضه کړې وي. په یاد صوبه کې زیاتره سونی عرب میشت دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل روسی سیال سره په داسې حال کې ملاقات کړی چې د روس په صدر تنقید کوونکی بوریس نیمتسوف د وجنې او د یوکرین په ختیز کې د شخړې له وجې حالات کړکېچن دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د شورا د غونډې په څنګ کې د دغه اشل منټو د ملاقات نه پس جان کیری د ټولنیزې پاڼې ټویټر په خپل یو پیغام کې ویلي چې د لاوروب سره یې صادقانه خبرو اترو کې د یوکرین، شام او د ایران د اټومي پروګرام په د نړیوالو سره د کوم ممکنه لوزنامې په اړه د مذاکرات پاکله بحث وشو. په داسې حال کې چې پرون په ماسکو کې د نیمتسوف د وجنې په ویر کې په لزګونو زره خلکو یو مارچ وکړ، جان کیری ویلي وو چې دغه وجنه ظالمانه ګام دی او د دې کره شفاف او حقيقي تحقیقات پکار دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زمون خبريال ریاض مساخیل د کرنسي وبي او د موسم حال درکوي.
نن د ګلپورز د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپې لسټیا پیسې غستل کیږي او په یو سل دو روپې پنځل لس پیسې خرڅيږي. دا شان یو پوند په یو سل شپږ پنځوس روپې پنځوس پیسې او یو سل شپږ پنځوس روپې پنځه اویا پیسې. یو یورو په یو سل څوارلس روپې او یو سل څوارلس روپې پنځه پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپې او اویش روپې پنځه پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اویش روپې پنځه شپېته پیسې او اویش روپې لسټیا پیسې. او یو افغانې په یو روپې اویا پیسې غستل کیږي او په یو روپې درې اویا پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي خو پېښور او بنو کې د وریځ او باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه څوارلس او کمه یو، پېښور کې اولس او اته او بنو کې نولس او اووه درجې سینټي ګریډ پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو څخه اورید چې منور شاه او ریاض مساخیل وړاندې کول. د شمالي وزیرستان د اتمانځي وزیر مشرانو د یوې جرګې په ترڅ کې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې خپل سیمو ته د ستنولو لپاره دی یو او کرنه ټور کړي.
دا میج نه کی چې سول حکومت یو خبر ورته کو، فوج ورته کو، پولیس بل ورته کو. میج د ګورنمنټ نه، د سرکار نه یو خبره غوړي، پرشتیاي غوړي، پخای غوړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت تیر کال د شمالي وزیرستان له کډوالو سره هر میاشت د مالی مرستو ژمنه کړې و. آیا هغه ورکول کیږي او کنه؟ یو کډوال وای
وفاق تر خپل تقریبا مونږ ته 12000 منتلي راځي. پنجاب ګورنمنټ لکه پنجاب ګورنمنټ مونږ سره څه تعلق نشته، خو مونږ ته 7000 روپۍ راګي. او کاکی پکې ګورنمنټ وګورې نو یو میاشت کې دې مونږ ته پیسې را لګلې دي او 7 مهینه دې مونږ ته پیسې نه راولګلې.
د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته لنن څخه د صوبې په یو شمیر ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین پیل کړي. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې اوس ښې شوې دي. پر ډیرو هڅو سربیره د هند او پاکستان اړیکې عادي حالت ته نه راګرځي. لامل یې څه دی؟ د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
بنیادی خبر دادا چی دا کشمیر کشارے حل دوجی کو دا پاکستان دا زواکون روزگار با ختم شی نو دا ما دا سی پام نگه چی اگه خپل روزگار ختم اول غواری
دا دی ترسانگ دا سیمی او نڑی پاڑا یو شمیر نور ریپورٹونا او شننی هم دا دیخ پروانی برخدی او ریدو تای لمشال ریڈیو سراوسوی. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورید، تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د اتمانځي وزیر مشرانو د یو جرګې لاره لا یاد سیمې د بې کور کړل سو خلکو پر ستونزو خبرې وکړې. په جرګه کې له حکومت غوښتنه وسو چې د کډوال کورونو ته د واپسۍ لپاره یو دقیقه نیټه اعلان کړي ده او لکه د تیر په څیر باید بدله نسی. عمر دراز وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
جرګه کې مشرانو وویل چې د ملک دفاع په خاطر یې کورونا پرې خودلی او هغه خلک چې وزیرستان کې دولت په خپل پاتې کړي هم د ګڼو ستونزو سره مخ دي. جرګه کې یو مشر شریف خان په مشرانو غږ وکړ چې د ځاني مفاد پر ځای د عوامو مشکلاتو ته متوجه شي.
دا کیسه وکړلې چې نن په ادا کراونادو صابو پر ازما کراونادو بلا ورځ په خطر خل راونادو بلا ورځ په مداخل راونادو دا تایو میټا شي میټ په چا اعتراض نشته. شپېته زره خان خپل جواته خپل خانی دو خدای ګرمۍ نه دننه ورځې پیرې دا متاثرین په دال ګاډی نه کې پروته دي. نن خیروستای غورمنه اور واستې و د سوړته سوړنه بیا راونیو غورمته خو خالی ویای چې میر مرکا دو نو مراکشته دغه نن ورځې پیرې چکای دا درویش کوي میرا درویش د متاثرین سره ما کوي.
د جرګې یو بل مشر حسین احمد مشال ریډیو ته وویل حکومتي او فوزي چارواکو نه یو خبره غواړي خو پخه یې غواړي.
دا د وزیر او د دوړې تمام وزیرستان په دغه بنیاد باندې وا چې میزو امن مخته غوښتی دی او وسو غوړي بیا د امن د پوره کوشش کوي کده خدای پاجوا چې کوم د وزیرستان مخصوص چیفون دی هغه په هر طریق باندې سرکشنی هغه نه بعدو کابینات تشکیلیږي د هر کوم خصوصي پرشي پکا خبره دا میژنه کې چې سول حکومت یو خبره ورته کو فوج یو ته کو پولیس بل ورته کو میز د ګورنمنت نه د سرکار نه یو خبره غوړي پرشتیاي غوړي پخای غوړي.
پیرا کل شاوای حکومت په بیا بیا د واپسې بلابلې نیټه ورکوي او د لپاره ګرینډ جرګه را بللې چې د کډوالو ټولستون زی دولت ته مخه تا کې دي.
ویسا پیر دی هغه خپل تاریخ په تاریخ ورکوي خو متاثرین د واپسې صد تنظیم نه وکړو لکه بیا دی د اعلان کړه چې په 15 مارچ دی واپسې وي د پرانن ګرینډ جرګه د شمالي وزیرستان جمع شوې دو د ټوله کومه مشرون وی د فیصله وکړه چې کچیرته مشته صحیح تاریخ نکړو په دې باندې مش بیا یو جرګار غوړي کدای شي چې بیا د اسلام آباد د احتجاج یو غټ پروګرام جوړ شي.
جرګه کې مشرانو درو میاشتې اتمه نیټه تا یو بله ګرینډ جرګه را وبلله چې د مشرانو په وینا د هغې نه به یوه بله نماینده جرګه جوړوي او ټولو قبیلو په نمایندګۍ دغه جرګه به دولت سره د بې کوره شوو خلکو په ستونزو او واپسۍ خبرې کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د همدی کډوالو په ستونزو کې پاتې کېږو. د خیبر پښتونخوا حکومت تیر کال د جون په میاشت کې ویلي وو چې له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل سو هر یوې کورنۍ سره به د میاشتې له 3 تر 4 زرو روپۍ پورې مالي مرستې کوي، خو د یادې سیمې کډوال وایي دغه مرستې ورته اوس نه رسیږي. ځلاند یوسفزی له دوی سره غږېدلی او رپورټ یې اورو.
د شمالي وزیرستان میرانشاه څخه بې کوره شوی راشد داول چې دا وخت په خبر کې میشت دی وای چې د بې کوره د ژوند لوجي دوی د مالی ستونزو سره مخ دي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د دوی لپاره اعلان شوی میاشتنی مرستې دوی ته د 13 میاشتو راسي نه دی ورکړی شوی.
وفاق تر خپل تقریبا منتبر 12000 منتلي رزي پیسې زده تخیم. پنجاب ګورنمنټ لکه پنجاب ګورنمنټ موږ سره څه تعلق نشته کنه، خو موږ ته 7000 روپۍ راکړي او کاکی پیکه گورنمنٹ وګوره نو 8 مہینے 13 مونږ ته یو میاش کې دای مونږ ته پیسې را لګلې دي او 7 مہینے دای مونږ ته پیسې نه راولې غلې. دا چې سمره منیسټران دي کی پیکول دا ټوله دا کیسه کوي چې مونږ پیسې ورته لګول مونږ ته پیسې یو هم نه در لګلې.
شمالي وزیرستان میرانشاه څخه به کور شوی یو بل کس حبیب الله وینا ده چې حکومتونو په کوم اعلانونو عمل نشي کولی نو نه دی په کار ورلا چې ولستا د دروغو تما ورکړي.
چې کوم د شمالي وزیرستان آی ڈی پی دي اغا اکثریت د صوب دے کے پی کے چھ کم حکومت یا کم دا غی علاقے دی پاغے کے پرت دی نو دای اوس هم دا خیال دی چې دای لکه د مرکزی حکومت سره تعلق ته نو پکار دی چې دای دا کم دی دای امداد دی د پیسو په مت کې نور دای کم ضرورتي چاغه دای دا کی پی کی حکومت ول لکه په مرکزی حکومت باندې اړوي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر جعفر سید د شمالي وزیرستان څخه به کور شوی خلکو ته د میاشتنې مرستو نه تر لاسه کېدو په اړه وایي.
زما د معلوماتو مطابق هغه ټوله آن د سپاټ په پیسې ورکړي دي او کده چا دا دغه پاتې نه خراب تم کولای شي او په دې کې موږ کایم کولای شو کنده کولای شو چې بلې کم فیملی سپاتې دي یا خدای دې چې هغه فرضی غونټې سنمونه به پیش کړي که سم پراپرلی به اپلای نه کړي غنه ادروایز دا خود ګورنمنت کمټمنټ دی کمټمنټ وو کمټمنټ به چې دای دی ویز د پاره کوم اعلان شوه دي نو هغه انشور کول پکار دي.
تیر کال د جون په میاش کې د خیبر پښتونخوا حکومت د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوی خلکو لپاره د کورنۍ په سر ل 3000 تر 4000 روپو پورې هر میاش د مالی مرستو اعلان کړو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو اورې د پاکستان د بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای په بهرنی پالیسۍ کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشران په یو خوله دي. د ویلي چې له پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هم اوس ښه حالت ته راګرځېدلې دي او د پوینا اوس د تورونو لړۍ درېدلې ده. ریاض مساخیل رپورټ لري.
د اتوار پر ورځ مازیګر لاهور کې یوې دستوري ته د خطاب دوران د خارجه چارو او کمی سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وینا وا پاکستان هند سره د وسلې په زغل کې شامل نه دی، خو د خپل دفاع او دفاعي صلاحیت نه هم غافل نه دی. د افغانستان پاړه د وینا وا چې اوس د دوه ملکونو تعلقات ښه شوي دي او د استخباراتو په ګډون مختلفو سانګو کې د یو بل مرسته کوي. سرتاج عزیز وایي
افغانستان هم دونو نه جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا یہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو دوسرے خلاف استعمال
لکما چې وړاندې اویل افغانستان او پاکستان دا ژمنه کړې چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف استعمالې دوته نه پریږدو او دواړه ملکونه د ترهګرۍ ضد جګړه کې یو بل سره د استخباراتو تبادله کوي. دا شان د پولي دواړو غاړو ته کوارډینیټډ عملیات هم کیږي. اوس د دواړو ملکونو تعلقات سم اړخت روان دي او په یو بل د تورونو الزامونو لړۍ ودرېدلې ده.
د پاکستان سرکاري خبر رسا اداره ای پی پی د سرتاج عزیز د خلیلی کی چې سکیورټي د خارجه پالیسۍ اهم برخوی او د غلړ کې پوزي او سیاسي مشروالي یو خلدا د پاکستان افغانستان سره تعلقات او خارجه پالیسۍ ته کارپوهان څنګه ګوري په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمایزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان وینا وا کده هند امریکا او افغانستان په حق له خارجه پالیسۍ د پوز په خوخوي نو امکان دی چې بیا پوزي او سیاسي مشروالي یو خلوي. دی وایي
تاریخي تور باندې موږ ته دا پته لګی چې پاکستان خارجه پالیسۍ او بیا خصوصاً دا پاکستان افغان پالیسی کی دا آغا فوج طے کئی دن کے ٹول نہ زیادہ ٹول بھائی کی دا فوج بھی دا سیونٹیز کے پاتیا ایم دہائی کے بیا اے نہ پسند دا گورو کہ پاکستان کی ٹول نہ طاقتور کارنر چکم پا پاکستان سے اس لیے کئی یا خارجہ پالیسی بھائی سے اس لیے کئی کہ دا فوج دیر لوئے رول.
حغلی سرتاج عزیز د خپل خطاب دوران د ضرب عزب اپریشن په ګډون د ملک په لروبر کې د وسلوالو خلاف پروانو عملیاتو رڼا واچوله او تر دې د ماشوي پرمختګ یې په ګوته کړو. د ته په خبره ملک کې د ښه او بد طالبانو هیڅ تمیز نه دی پاتې او د ټولو خلاف یو شان کاروایی کولی شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته لنن څخه د صوبې په یو شمیر ضلعو کې پولیو ضد کمپاین پیل کړی دی. د چارواکو په خبره ماشومانو ته له دې ناروغۍ څخه د حفاظت واکسین ورکولو دا پروګرام به پر ځینو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې هم پر مخ وړل کیږي. له پېښور خالد خان په دې اړه رپورټ راکړي.
دا خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت لخوا دا پولیو او نور خطرناک رنزونو خلاف دا سیاست کا اتحاد په نوم کمپاین دوی ملړی با نن دا ګل دورزنا دا خیبر پختونخوا دوله ضلع او شمالی او جنوبی وزیرستان نه علاوه دا پیښور او بنو نیم کبالی سیمو کې پیلېږي چې دا چارواکو په وینا خوښه دیش لکه ماشومانو ته به دا پولیو ساس کی ورکول شي. دا سیاست کا اتحاد کمپاین 13 میاشت د فروری په 14 منیټه دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور کې پرانسته کړې و او دغه یو ادعای کړې و چې د پولیو او نورو خطرناکو بیمارو خلاف به د صوبایي او وفاقي حکومت اتحاد تر د دې رنځونو د ختمېدو پوري وي. دا کمپاین به د روان کال د مې میاشت پوري دوام لري. پیښور کې د صحت د محکمې او چارواکي په وینا په دوه ورځني کمپاین کې به د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خوښه ویش لکه ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول شي. دا کوم د پاره چې د دوی محکمې 2021 ګرځنده فیکس او دو سوا او یا عارضی ٹیمونا تشکیل کری دی دا پولیو او نور خطرناک رنزونو خلاف دا کمپاین با دا خیبر پختونخوا پیخور مردان نوخار سوابے چار سدا کوہاٹ انگو کرک بنو لکی مروت ڈیر اسماعیل خان او ٹانگ ضلعوں نے علاوہ شمالی او جنوبی وزیرستان خیبر جنسے او دا پیخور او بنو نیم قبائلی سیمو کے ترسر کی گی دا یادون دا چیتیر کال یعنی 2014 کے سدا پاسا در سوا دا پولیو کی سنا مختراغلیو چې زیات تر پکې دا خیبر پختونخوا او قبالی سیمو سره تعلق لرلو دغه شان پر روان کال کې د پولیو لس رنزوران په ګوته شوې دي د سیاست کا اتحاد نه وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت د سیاست کا انصاف په نوم د پولیو په ضد یو کمپاین تر سره کړو چې صرف د پختونخوا صوبې پورې محدود او خالد خان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
په پاکستان کې د بارانونو لړۍ روانه ده او د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد مشتاق ویلي چې تیر ورځې څخه پیل شوې د بارانونو د لړۍ به سبا د نهه ورځې پورې روانه وي په دې لړ کې د خبر پښتونخوا ترڅنګ د ملک په نورو سیمو کې هم یو شمیر زیانونه هم اوښتي دي نور تفصیل د احمد الله په رپورت کې
د اسلام آباد په شمول خیبر پختونخوا پنجاب سند گلگت بلتستان او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په میدانی سیمو کې بارانونو او په غرونو د واورې ورېدو لړۍ روانه ده بلخوا د ملک په مختلفو برخو کې د کورونو چتونو راپرېوتو له وجې لس کسان مړه او شپږ جوبل شوي دي د موسمیاتو محکمې چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې تیرې ورځې نه شروع شوي د بارانونو د لړۍ به سبا د نهې ورځې پورې جاري وي او تر دې دمه د ټولو زیات باران د خیبر پختونخوا په چراټ سیمه کې شوي
دا اوسنی سلسله چې خیبر پختونخوا او سرحد فاټا او پنجاب باز علاقو کې شروع شي دا تر سبا پورې خو به کنټینیو شي بیا غي نه پسو پکې بریک راځي نو 7 تاریخ نه دوباره ایکسپیکټیشن دي چې بیا شروع شي دی وخت کې بیا باران په چراټ کې وشو سلورا او یا ملي میټر په خور کې یو کم 1.5 ملي میټر وشو په دیر کې شپږ 1.5 ملي میټر وشو کلام کې او سره یو فوټ وار وشو اسلام آباد کې به هم دا روانې سلوکینو ته باران وي
مشتاق شاه زیات کړه چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د زیات بارانونو په وجه په مختلفو خړونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده خو د سیلاب خطر نشته دی البته د سیندونو او خړونو غاړو ته نږدې میشت خلک دی د احتیاط نه کار واخلي
زله لکه لګنو خار شو یا چرفدا شو مردان باغ لکه شي فاټا کې خبرې ایجنسی شو یا مومن ایجنسی شو نو دي کې داسې ده چې یو 30 پل پکې شي نو هغه سره اورونو کې اوبو چته دي شي خو هغه په وجه سیند سطح هم لږه چته دي شي خو دومره نه ده چې سیلاب خطر شي پکې دا ده چې خړونو کې اوبو راتلی شي
بلخوا د بارانونو له وجې د مومن ایجنسی صافو تحصیل سندوخیل سیمې په میران کورونو کې کوټې را پریوتو له عمله یو زنانه او دوه ماشومان مړه شوي دي د لاهور ریسکیو یو یو دوه دوه یو چارواکي په وینا چې په شادره سیمه کې د ماچس فیکټری سره نږدې یو کور چت را پریوتو له وجې دوه کسان مړه شوي دي د ترڅنګ د پنجاب په باولنګر تلګنګ او قصور سیمو کې د کورونو چتونه را پریوتو له وجې دوه زنانه په شمول څلور نور کسان هم مړه شوي دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان د سینیټ انتخاباتو په اړه پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ویلي چې پیپلز ګوند جمعیت علما اسلام فضل مانډلا او اومین نېشنل ګوند په لږ وخت کې د یوشتم آئینی ترمیم مخالفت کوي د په وینا چې په لږ وخت کې قانون سازی ممکن نه ده دا په داسې وخت کې دا چې یو شمیر ګوندونه له پاکستاني حکومت غوښتنه کوي چې د سینیټ د څوکیو د خرڅېدو مخه دی ونیسي په دې اړه نور تفصیل رابع اکرم خان په دې رپورت کې راکوي
د سینټ په انتخاباتو کې د هاوس ریډینګ یا په بیا د ووټونو اخستو مخنیوي او د حکومت لاړه په آئین کې ترمیم په اړه پیپلز ګوند وایي چې په څلور ورځو کې دویشتم آئینی ترمیم ممکن نه دی د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن په کور کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداري وینا وه چې موږ په انتخابي اصلاحاتو هیڅ تحفظات نه لرو خو په څلور ورځو کې آئین کې د ترمیم کولو خلاف یو په دومره کم وخت کې آئین کې ترمیم نشي کېدی دی وایي
پسلور ورځو کې ممکنو او دویشتم آئینی ترمیم کو نو هم په دغه وجہ پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی د دې ترمیم مخالفت کړی دی مونږ جمعیت علما اسلام او عوامي نېشنل ګوند په یو پلیټ فارم یو او کوشش کوو چې آفتاب شیرپاو هم په دې پلیټ فارم راشي
د ذکر ده د ملاقات نه مخکې د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن دوه وفاقي وزیرانو پرویز رشید او خواجه صاد رفیق سره د ملاقات نه پس ویلي وو چې د حکمران ګوند اتحادی باوجود مونږ ته په مجوزه آئینی ترمیم تحفظ تحفظات دي. ددا هم ویلی وو چې د نوې آئینی ترمیم تر لاندې دوی د خپل ګوند غړو ته دا پیغام ورکول نه غواړي چې د هغې وفاداریانې د شک ښکار دي. د سینټ انتخاباتو په اړه د سیاسي ګوندونو رابطو په هکله د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې اوس په دویشتم آئینی ترمیم د سیاسي ګوندونو اتفاق نه کولو په شان د دې ګوندونو خپل مفادات دي.
خبره داره چې که دوی اتفاق وکړي نو قانون پاس هم نه شي نو دا ارډیننس په ذریعه راتلی شي او وروسته بیا چې دی نو د پارلیمنټ نه د هغې منظوري اخیستل کېږي. هغه دومره لویه مسله ماته نه ښکاري خو اتفاق رایې کراله نو هغه چې دی نو بیا دا ټولې خبرې مرحلې چې دی نو هغه ترسره کېدی شي. خو زما په خیال باندې
ذکر دا هم تیرہ ورځ سے پیپلز گون شریک چیئرمین آصف علی زرداری دا سینٹ پہ انتخاباتو کی دا ہارس ریڈنگ مخنیوی پا اڑا دا ٹیلیفون دلارے دا جماعت اسلامی مشر سراج الحق او دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان سره هم خبر اتری کڑی وی. یاد دیوی دا تیرے جمعے پا ورځ دا وزیر اعظم پہ مشرے کی دا پارلیمان دا غڑو یو مشترکہ اغونڈ شیو وا چپکی دا سینٹ انتخاباتو او دا ہارس ریڈنگ مخنیوی پا اڑا مشاورت شیو وو.
رابی اکرم خان وش تاسو ته رپورٹ وړاندې کوو. اوس هم په داسې حال کې چې د هندوستان د بهرنیو اچارو سیکرټری به سبا یعنی د مارچ پر درېمه نیټه د پاکستان دوره کوي. دوه ورځې وړاندې یو امریکایي چارواکي ویلي وو چې د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شو ساتلو په وړاندې لوی خنډ تراګر ګرځول سوې ډله لشکر طیبه ده چې له مودو راهیسې په پاکستان تور دی چې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې چې اوس یې نوم په جماعت دعوا اړولې دی ملاتړ کوي. پاکستان دا تورونه ردوي. بشیر ګواش دا موضوع څېړلې ده.
دو ورځې وړاندې د امریکا د قومي استخباراتو ادارې مشر جیمز کلیپر امریکایي سینټ ته وویل چې د لشکرې طیبه وسلوالې ډلې ته د پاکستان لخوا د خوندي ځایونو ورکول کېدای شي د هندوستان او پاکستان ترمنځ تعلقاتو کې لوی خنډ پاتې شي. دا په داسې حال کې دا چې د هندوستان د بهرنیو چارو سیکرټری اس جی شنکر با سبا له د پاکستان دوره کوي او په دوه اړخیزو مسایلو با خبرې کوي. لشکرې طیبه وسلواله ډله چې په 2003 کال کې په ممبئی ښار کې د حملو او یو سل څلور شپېته کسانو د وژنې ذمهواري منلې وه د امریکایي او هندي چارواکو تر مخه پاکستان کې مرکزونه لري. لشکرې طیبه ډله په 1996 کال کې د حافظ محمد سعید په مشرۍ جوړه شوه. دا ډله د امریکا لخوا تر هغه اعلان شوی او پاکستان په 2002 کال کې په بندیز ولګاوه. تر بندیز وروسته حافظ سعید د دې ډلې نوم جماعت دعوت بدل کړ او داوه کوي چې یو خیریه اداره ده. د پاکستاني پوځ یو پخوانی افسر لیفټننت جنرال طلعت مسعود د پاکستان لخوا د دې ډلې خلاف د کاروایی نه کولو د وجوهاتو په اړه وایي.
پاکستان خپل لومړی توبونه لري. په اوس وخت کې ټول پام د تحریک طالبان پاکستان او له هغوی بیلو شو ډلو ته دی. نو پوز نه غواړي چې د نور وسلوالو ډلو خلاف سنګر خلاص کړي. بل مشکل دا دی چې حافظ سعید ډیر زیات پلویان لري او کشمیر یوه مهمه مسله ده. که هندوستان د پاکستان سره د کشمیر پر مسله لږ مخکې لاړ شي نو د دې وسلوالو اهمیت به راکم شي. خو ستونزه دا ده چې هندوستان په کشمیر کې د حالاتو د سمون لپاره سندې کړي.
که څه هم د ممبئی بریدونو په تړاو د لشکر طیبه وسلواله ډلې پر یو مشر زکیو رحمان او څو نورو ملګرو یې پاکستان کې مقدمه روانه ده، خو هندي چارواکي او څېړونکي وایي چې تر شپږو کالو تیرېدو وروسته هم دې مقدمه کې نوموړي ته د سزا ورکولو په اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د هندوستان د هند ورځپاڼې د ستراتیژیکو او سفارتي چارو د خبرونو ایډیټر سوهاسین حیدر وای پاکستان نش کولای د وسلوالو په استعمال سره د هند سره په دو اړخیزو مسلو کې کوم لاسته راوړنه ولري.
دا لکه ګواښ داسې دی او هیڅ خپلواک هیواد د ګواښونو له ویرې فیصلې نه کوي. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د قومي عمل پلان اعلان کړی دی او ویلي دی چې د هغه او دغه ترهګر ترمنځ به فرق نه کوي. د لشکر طیبه خلاف ګامونه اخیستل باید د دې پلان برخه وي، خو تر اوسه موږ دا عمل نه دی لیدلی. دا د کشمیر مسلې او تشدد سره تړل ډیره غلطه خبره ده. د بهرنۍ پالیسۍ لپاره د وسلوالو په کارولو خو په خپله پاکستان کې هم ډیرو خلکو غوسه ښودلې ده.
لډیر وخت راځي پر پاکستان دا تور پور کیږي چې د بهرنۍ پالیسۍ د عملی کولو او په گاونډي هیوادونو د فشار لپاره د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. اسلام آباد اوس وایي د قومي عمل پلان یا یا نیشنل ایکشن پلان تر اعلان وروسته به د ښو او بدو وسوالو ډلو د ختمولو لپاره یو شان ګامونه اخلي. خو د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر محمد تقی وایي
دا نه ختمی، دا د پاکستان د ځواکونو لاس او مټ کی، دا به هیڅکله نه ختمی. بنیادی خبره دا ده چې د کشمیر کشاره حل د وجه د پاکستان د ځواکونو روزګار به ختم شي. نو ما د سپام نه دی چې هغه خپل روزګار ختمول غواړي. اصلي خبره خو دا ده چې پاکستان کې د ټولو کې لوی بزنس، ټولو کې لوی کاروبار د پاکستان د ځواکونو په لاس. نو آیا که دا مسلې دنیا کې داسې امن قائم شي، یو خوا افغانستان سره او بل خوا ته هند سره، نو دا چې لسلکه فوج پاکستان کې پروت دی د هغې به څه ضرورت پاتې شي.
د یادونې وړ ده چې امریکا حافظ سعید ترهګر ګڼلې او د نیولو لپاره یې د لس میلیونه ډالرو انعام مقرر کړی، خو حافظ سعید په ښکاره پاکستان کې جلسي او ژوند کوي او پر ځان او ډلې لګېدلې تورونه ردی.
بشیر گواشو په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سوی منور شاه تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د اوتمانځي وزیرو جرګې دړک ورکړې که د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې هوارې نشي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. تېره ورځ بنو کې د یادې قبیلې ګران جرګې ته د وینا په وخت قبایلی مشرانو ویل چې حکومت د شمالي وزیرستان نه د بیکرو شوو خلکو د ستنولو په اړه بیلابیل تاریخونه ورکړي، خو تر اوسه یې عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان سره یې د هیواد تعلقات ښه شوي. د تراګرۍ د خادمې لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري سیوا شوې ده او دې لړ کې د پاکستان سیاسي وشت عسکري مشرتابه په یو وخت لدی. نوموړي دا هم ویلي چې هیواد یې د هند سره د وسلو په ځغل کې شامل نه دی او د خپل دفاع صلاحیت لري. نن د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو او ځینې قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد دوه ورځنی کمپاین شروع شوی دی. دا کمپاین صوبایي او مرکزي حکومت په شریکه کوي چې پکې به خواوشه 800,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې نن یوې بمی چاودنې مرګ ژوب لاړولې. د دې ولایت امنیا قومندانی وایي چې نن سهار خواوشه 8 بجې د جلال آباد ښار نارنج باغ سیمه کې د یو پل لاندې ښودل شوی بم وچاوده چې پکې د یو سکول 2 زده کوونکي وژل شوي دي. د دې پیښې ذمواري تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. عراقي ځواکونو تکریت خار د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې نه د بیا نیولو لپاره په لویه پیمانه پوځي عملیات شروع کړي. د دې عملیاتو نه 3 ساعته وړاندې وزیر اعظم حیدر العبادی د تکریت خار په سنی قبایلو جنگیالو غږ وکړ چې د یادې وسلوالې ډلې د ملاتړ نه د لاس واخلي او په بدل کې به ورته معافي ورکړل شي. او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل روسی سیال سره په داسې حال کې ملاقات کړی چې د روس په صدر تنقید کوونکي بورس نیمتسوف د وژنې او د یوکرین په ختیځ کې د شخړې له وجې حالات کړکېچن دي. په دې ملاقات کې د یوکرین او شام د نارامۍ او دارا د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې شوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې منور شاه وړاندې کوله. اوس بلار سو اسلام آباد او بګوروش د پاکستان په کورونی ورسپانو کې نن پر کومو خبرو باندې بحث شوی دی؟ د مشال ریډیو خبریالی رابی اکرم خان د دې ورسپانو پانی راړولې دي.
جنگ ورسپانه خپلې درې کلی کې چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه په عملي کېدو اقتصادي حلو ځلو ته په انقلابي پیمانه او وده ترلاسه کېدی شي او نه صرف د روزګار موقع زیاتېدی شي بلکې دا منصوبه اولس لپاره به د خوشحالۍ نوې لارې پرانیزي. ادارې په وینا همدغه وجه ده چې د دې منصوبې هرکلی وشو، خو د 1300 میاشتو راسې د دې راهدارۍ په نقشه کې د بدلون خبرې را روانې دي. پسه چې خیبر پښتونخوا، فاټا او د بلوچستان اولسي حلقو د خپل تحفظاتو اظهار کړی دی. ادارې زیاتوي په اسمبلی کې هم د دې په اړه بحث شوی دی او د اپوزیشن مشر خورشید شاه وزیر اعظم ته په دې ورستو کې یو خط لیږلی دی او ورنه یې مطالبه کړې ده چې نقشه د مخکې په شان وساتل شي. ادارې لیکي تر څو چې د حکومت خبره ده نو تر اوسه پورې د راهداري د نقشې په اړه څه وضاحت مخې ته نه دی راغلی چې په دې کې څه بدلون نه کیږي. ادارې مخکې لیکي د ملک او کام د مفاداتو تقاضا دا ده چې د حکومت له اړخه اولس ته پوره خبره وکړي شي او که د نقشې په بدلولو کې څه حقیقي مفاد پټ دی او وړې سبو په مفاداتو څه اثر نه کیږي نو ټول حقیقت دې مخې ته راوړل شي او که پکې څه سیاسي مفاد وي نو د دې نه ډډه کول د ملک سلامتۍ تقاضا ده. ادارې اخیری کلی کې د چین د صدر د دورې نه مخکې په دې لړ کې اختلافات لري کول ضروری ده چې په دې انقلابي منصوبې کار سر شروع کړي شي. آج ورسپانه خپل ادارې کلی کې د حکومت د کوششونو باوجود د بجلی او د ګیس بحران د ملک معیشت سره سره د عام اولس معمول ژوند هم متاثر کړی دی. ادارې وایي د دې ترڅنګ صنعتي هلې ځلې متاثرېدو له وجې په زرګونو مزدوران بې روزګاره دي. نو په داسې حال کې د معیشت مالکیت استحکام او د برآمداتو اهداف ته رسیدل ناممکن ښکاري. ادارې لیکي وزیر اعظم په درې کالو کې د بجلی د لوډ شیډنګ د ختمولو اعلان کړی و. خیبر پختونخوا کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبو باندې خبر روان دی. تاجکستان هم د بجلی د ورکولو خبره کړې ده. دا شانتاپی ګیس باندې هم خبرې اترې روانې دي. خو د ټولو منصوبو لپاره منصوبه بندۍ سره د کار کولو ضرورت دی. ادارې وایي بجلی سره سره ملک د ګیس په فراهمۍ کې د خرابیانو له وجې عام ولس پریشان دی. پکار دی چې حکومت بجلی او ګیس په پیداوار کې اضافه سره سره د دې محکمو ذمېواران د معیاري کار پابند کړي. ادارې لیکي باید چې حکومت د ښه منصوبه بندۍ تر لاندې د بجلی او ګیس مسلې هوارې کړي او ولس اسانتیاوې ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ مجله لیکي چې اوس په افغانستان کې د سخت دریځۍ مسله یوازې د افغانستان داخلي مسله نه ده، بلکې د اسلامي دولت او وسلوالې ډلې پر مخ زیاتېدونکي نفوذ اوس دا مسله د پاکستان هم ده او د ایران هم. بلخوا نیویارک ټایمز په خپل یو رپورټ کې لیکلي دي چې دا مهال په پاکستان کې د افغان کډوالو سره ډیر ناروا چلند روان دی. د دغو دواړو مقالو غټه کې مجید بابر وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال یو وار بیا افغانستان د تاریخ په دولاره کې د خپل ګوندی هیوادونو ایران او پاکستان سره ولاړ دی او د نړیوالې ټولنې ترڅنګ افغانستان او ګوندی هیوادونو ټول د یوې پښتنې سره مخ دي چې آیا دغه ټول به افغانستان د خونړۍ راتلونکي نه وژغوري او دغه هیواد به د سخت دریدو لاس کې ورته نه خوندي کړي او کنه. د مجلې په خبره په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخ پر زیاتېدونکي نفوذ سره داشتون د اوس یوازې د افغانستان مسله نه ده، بلکې که ایران، پاکستان او نړۍ د دغه غواخ د مخه نیولو لپاره په ګډه هڅې وکړي، نو نه یوازې افغانستان به د سخت دریدو لاس ته ورتلو نه بچ شي، بلکې د چین، هند او نړیوالو هیوادونو د امنیت ستونزه به هم تر ډیره حده حل شي. د مجلې په خبره په دې نګدو کې د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف او د پوځي استخباراتي ادارې ISI د مشر جنرال رضوان اختر کابل ته د سفر نه دا معلومیږي چې اوس پاکستان د افغانستان په اړه خپلې تګلاره کې بدلون راوستی دی او هم د دغه دورې پر مهال کابل ته د ایرانی مرستیال ولسمشر محمد شریعت مداری دوره سا اچانک سفر نه و، بلکې اوس ایران ته هم دا احساس شوی دی چې په عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې دوی کوم ګواښ سره مخامخ کړي دي. د هغې د مخنیوي لپاره باید افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړي کړي. مجله زیاتوي چې په دې لړ کې د افغانستان د نوي حکومت لخوا هم خپلو ګاونډي او سیمه ییزو هیوادونو سره همکاري زیاته شوې ده او دا د دې موجوده سخت دریدۍ پر ضد یو ښه ګام دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې ډومبای پاکستانی پولیسو په پیښور کې د افغان کډوالو په کورونو چاپې وهل پیل کړل. بیا یې د دغو کورونو نارینه تاڼو ته بوتله او د خوشي کولو په بدل کې چې ورسره څه وو هغه یې ترې واخیسته او بیا چې ورسره هیڅ هم پاتې نه شول نو کډې یې ورته بار کړې او د هیواد نه یې وویستل. ورځپاڼه زیاتوي چې که څه هم افغانستان د دغو کډوالو خپل پلرنی هیواد دی، خو تر لسیزو پورې دوی په پاکستان کې پاتې شوي دي، نو ځکه اوس خپل هیواد ته تګ ورته ناجانه خبره ښکاري. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزې پس له هغې زیاتې شوې کله چې په پېښور کې په یو سکول وسلوالو طالبانو برید وکړ او د 120 ماشومانو په ګډون یې 150 کسان ووژل.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سپین ماڼۍ له اعتراض سره سره واشنگټن ته تللی او ټاکل شوی چې د سه شنبې پر ورځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه کانګرس ته وینا وکړي. نتنیاهو چې په راتلونکو دوه اونیو کې د اسرائیلو په انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي، د خپل سفر هدف تر سیاستونو لوړ او ځانې د اسرائیلیانو د حقونو ساتونکي بللی دی. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو الوتکه پرون په داسې حال کې له تلابیب څخه واشنگټن ته والوته چې د دې سفر له کبله د ولسمشر براک اوباما نارضایتي پر ځای پاتې ده. ټاکل شوی چې نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سه شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. د پلان شوی وینا د دواړو متحدانو ترمنځ اړیکې د خرابۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. اسرائیل ویره لري چې د ایران په اړه د ولسمشر اوباما ډیپلوماسي به چې له مخې یو توافق ته رسیدو لپاره د مارچ د میاشتې پای مهلت ټاکل شوی، تهران د اټومي وسلې خاوند کړي. په داسې حال کې چې تهران دا ادعا رد کړې ده. نتنیاهو چې ټاکل شوی د جمهوریت غوښتونکو ګوند په بلنه د سه شنبه په ورځ د اسرائیل د اندېښنو په اړه کانګرس ته وینا وکړي د اوباما اداره په غوسه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي د دې وینا په اړه سپینې ماڼۍ ته له مخکې خبر نه دی ورکړل شوی او دا پریکړه یې له معمولو تشریفاتو سرغړونه ده. د دې اونۍ په پایل کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس وویل چې کانګرس ته د نتنیاهو د وینا د پلان له کبله رامنځته شوی حالت د امریکا او اسرائیلو اړیکې زیانمنولی شي، خو نتنیاهو چې د مارچ په 18مه د اسرائیلو پر روانو انتخاباتو کې یو ځل بیا کاندید دی، د تل ابیب په هوایي ډګر کې الوتکې ته له پورته کېدو مخکې خپل سفر تر سیاستونو اوچت او ځان یې د یهود قوم د حقونو ټینګ مدافع وباله. زه واشنگتن ته په مهم او حتی تاریخي ماموریت روان یم. احساس کوم چې د ټولو اسرائیلیانو او د ټولو يهود ملت استازي يم، حتی هغوی چې له ما سره موافق نه دي. زه د اسرائیلیانو د امنیت، د هیواد د برخلیک او د خپل خلکو لپاره صادقانه اندېښنه احساسوم. زه به زموږ د راتلونکو لپاره هر هغه کار وکړم چې په واس کې مې دي. امریکایي چارواکي ویره لري چې کانګرس ته د نتنیاهو وینا ښایي د ایران په اړه روانې ډیپلوماسۍ ته زیان واړوي، خو څارونکي وایي چې د انتخاباتو په درشل کې واشنگتن ته د نتنیاهو سفر په ډېرې استادۍ سره پلان شوی او ښایي د ته ډېرې رایې راوړي. اسرائیلی مشرانو له دې مخکې تل هڅه کوله چې له ډیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو سره په اړیکو کې انډول وساتي، خو ښکاري چې کانګرس ته د اسرائیلو د مشر وینا ښایي د نتنیاهو د حکومت او ډیموکرات ګوند په اړیکو کې واټن رامنځته کړي. د غیر رسمي اټکلونو له مخې ښایي د کانګرس څخه باندې شل او حتی تر دې هم زیات ډیموکرات غړي د نتنیاهو وینا تحریم کړي.
احمد تکلو د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو ادارې کې د پاکستان او هند ترمنځ د دفاعي بجټ پر سیالي بحث کړی دی. د ادارې په یو برخه کې راغلی دی چې د هند دفاعي بجټ که څه هم د پاکستان تر هغه څو چنده زیات دی، خو د هند حکومت نور زیاتوالی په هغه کچ نه دی راوستلی لکه څنګه چې اټکل کېده. د دې ادارې لنډیز له یو لنډې دمې وروسته اورو. ډان روزپانه د ادارې په پایل کې په سیمه کې د وسلو پر سر رواني سیالۍ ته په اشاره لیکي. د خوشنۍ خبره ده چې د هند دفاعي بجټ به 40 ارب ډالر ته ورسیږي چې تر دې وړاندې یې بیلګه نه ده لیدل شوې. د ادارې په لیکنه بل پلو کې د پاکستان دفاعي بجټ د هند له هغه سره پرتله کړل سي نو هغه څو چنده کم، یعنی یوازې 2 ارب ډالر دی. ورسپانه زیاتوي د هندي پاوز د خواهشاتو په لیست کې دا خبره شامل ده چې د پاکستان په وړاندې خپل جنگي صلاحیتونه زیات کړي. ادارې لیکي نسبتا ښه خبره بیا ده چې هند په خپل دفاعي بجټ کې دومره اضافه نه ده کړې لکه څومره چې د دې هیواد روان مالي کال دی. ادارې د هند د دفاعي شنونکو له خولې لیکي چې که څه هم د هند دفاعي بجټ د پاکستان تر هغه څو چنده زیات دی، خو د هندي وزیر اعظم نریندر مودي حکومت نور زیاتوالی په هغه کچ نه دی پکې راوستي د کوم چې اټکل کېده. ادارې بل پلو د هند دفاعي بجټ د چین له هغه سره پرتله کوي او لیکي چې د چین دفاعي بجټ بیا د هند تر هغه څلور چنده زیات دی. د ورسپانې په لیکنه هند که په سیمه کې د وسلو سیالي برابر ساتي نو به د پاکستان ترڅنګ د چین لور ته هم پام کوي. ورسپانې بل پلو د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت په دې کې سم بلل دي چې هغوی د هند د دفاعي خرڅونو جاج اخلي، خو هند بیا له چین سره د سیالۍ په پرتله د غوره ګڼي چې د پاکستان لخوا د خطر مخه ونیسي. ډان روزپانه د ادارې په پای کې لیکي هند ته پکار ده چې د وسلو د سیالۍ پر ځای په سیمه کې د قرارۍ او آرامۍ لپاره له پاکستان سره خبرې اترې پر مخ بوزي.
دا مشال ریډیو ده.
له امریکا خبرېدونکو فوربز او مجلې د ترهګری په وړاندې جګړه کې په اړه په پالیسیو مقاله لیکلې ده. لیکوال لیکي چې که څه هم په مطبوعاتو کې راغلي چې پاکستان اوس د ترهګرو ملاتړ لاس اخیستی، خو د نوموړي په خبره لا هم معلومه نه ده چې رښتیا یې هم داسې کړي او کنه. بشیر ګواش د دې لیکنې غټ ټکی وړاندې کوي.
فوربز مجله لیکي چې افغانستان کې جګړه د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته پراخېدلې شي، ځکه خو د پاکستان حکومت او څېړونکي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په حق کې دي. خو د لیکوال په خبره پاکستان لا هم په دې امید ده چې د افغان طالبانو سره چې دوی ښه طالبان بولي اړیکې ښې پاتې شي. په مجله کې راغلي چې دا امکان نه لري چې د وسلوالو سره د پاکستان د حکومت اړیکې ساتل به د دې هیواد لپاره ګټه ولري، ځکه چې د هغه په خبره افغان طالبان چې هر څه کوي نو بدو طالبانو یعنی پاکستانی طالبان ته به یې ګټه رسي. لیکوال زیاتوي چې د دې خبرې څه ثبوت موجود دی چې افغان طالبان به پاکستانی طالبان ته وسلې نه ورکوي. په مجله کې راغلي چې په همدې حال کې د رپورټونو تر مخه د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش هم سیمه کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. لیکوال وایي چې پاکستان کې داسې سنی وسلواله ډلې موجودې دي چې د شیعاګانو خلاف نفرت پالي. د نوموړي په خبره له پاکستانه د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د لریوالي یوازنۍ وجه دا ده چې افغانستان او ایران یې خلاف دي. فوربز مجله لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې ترهګري د امریکا او پاکستان شریکه دښمنه ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم کانګرس ته دا یقین ورکړی چې پاکستان د ترهګري په وړاندې جګړه کې همکاري کوي. د لیکوال په خبره دا له پخوا څخه ډیر فرق لري، ځکه چې د پاکستان پوز د القاعده وسلوالې ډلې د مشر اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو لپاره تورن شوی و. اسامه بن لادن په 2011 کال کې د امریکې په پټو عملیاتو کې اسلام آباد سره نږدې په ایبټ آباد کې ووجل شو. پاکستانیان تر اوسه د امریکې دغه عملیات د خپلې خاورې له خودمختاری سرغړونه بولي. په مقاله کې راغلي چې ویل کېږي د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د طالبانو له ملاتړ لاس اخیستی، خو لیکوال وایي دا واضحه نه ده. د لیکوال په خبره لا هم معلومه نه ده چې پاکستان د پېښور پر آرمی پبلک سکول د حملې او هلته د خوښه یو نیم سل کسانو له وژل کېدو څومره زده کړه کړې.
بشیر گوشت تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې تر لسیزو پورې د میشتو افغانانو مستقبل او دغه هیواد سره تړل شوی دی، خو په پېښور کې په یو سکول د ترهګریز برید څخه وروسته دوی بې ځایه تنګول کېږي. مجید بابر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د روانو ستونزو په اړه په خپل یو راپور کې لیکي چې د کراچۍ په یو سیمه افغان بستی کې میشت افغان کډوال خبر نه دي چې په دې نږدې کې ولې دوی سره په دغه هیواد کې ناوړه چلند کیږي. که څه هم د دغو کډوالو موجوده نسل په پاکستان کې زیږیدلی، خو څو لسیزې وشوي خو بیا هم دوی ځان ته پاکستانیان نشي ویلی. په یاد سیمه کې یو افغان زلمی عبدالحلیم چې صادرونه خرڅوي ورسپانې ته ویلي دي چې کدومره موده دوی چرته په بل هیواد کې تیره کړې وي، نو تر اوسه به د هغه هیواد شهریت ورته ملاو شوی و، خو د څو لسیزو تیرېدو باوجود دوی د دغه هیواد شهریت ترلاسه نه کړو. یو بل 50 کلن افغان رحیم الله ورسپانې ته ویلي دي چې په 1991 کې کله روس په افغانستان یرغل وکړ نو د ټوله کورنۍ ووجل شوه او د یوازې پاکستان ته هجرت وکړ او په کراچۍ کې خپل ژوند تیرول پیل کړل. واده یې وکړو او اوس د 8 بچو پلار دی. د ده په خبره 8 واړه بچي په پاکستان کې زیږیدلي او لوی شوي دي، خو په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د پاکستاني طالبانو لخوا د هغه ترهګریز برید نه پس چې پکې د 100 نه زیات ماشومان وژلی شوي ول، اوس د عبدالحلیم او رحیم الله غوندې هغه افغانان چې په دغه هیواد کې تر لسیزو پورې میشت وو د خپل مستقبل په اړه پریشانه دي. دوی وایي چې د دوی پر ضد دا مهال هدفي عملیات روان دي او بې ځایه تنګول کیږي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مشر حجی عبدالله شاه بخاري ورسپانې ته ویلي دي چې کله د افغانانو په وفاداری شکونه کیږي نو هغوی په دې خفه کیږي او ځانونه خوندي نه ګڼي. د بخاري په خبره افغانان به تر عمره د پاکستان احسان مند وي، خو پاکستانیانو له پکار دي چې په افغانانو دا باور پیاوړی کړي چې افغانان به دوی ته چره هم زیان نه رسوي. په کراچۍ کې د افغان کونسلیټ د کډوالو د څانګې د شمیرې تر مخه دا مهال په کراچۍ ښار کې څه د پاسه 6500 رجسټرډ او 2.5 لک غیر رجسټرډ افغان کډوال میشتي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
په کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا ټینګار کړی چې واشنگتن د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او ویل چې په دغه هیواد کې د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې به د سولې قرباني نسی. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان راکوي.
امریکایي چارواکي د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې پیل کېدونکو خبرو ته هیله مند بریښي او وایي چې
هیواد یې له دغې پروسې څخه ملاتړ کوي. په کابل کې د امریکا سفیر هغو اندېښنو ته په کتو وایي چې افغان حکومت به د تیرو دیارلسو کلونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې د سولې د خبرو قرباني نه کړي او په دې اړه اندېښنې یې بې ځایه وبللې. پی مایکل میککن لیټینګار وکړ چې هیواد یې د افغان حکومت او خلکو سره د دغو لاسته راوړنو په ساتلو کې ژمن دی او د افغانستان راتلونکي ته په نیک نظر ګوري.
د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ملکیت دی. موږ تل په زغرده ویلي چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره تل د سولې له خبرو او یوې سوله ییزې لارې ملاتړ کوو. افغان حکومت د مخالفانو سره د سولې په خبرو کې په خپلو اهدافو او نظریاتو کې ویلي چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو حقونه او د څو وروستیو کلونو لاسته راوړنې هغه موارد دي چې جوړ جاړی به پرې ونه شي. له ښځو څخه زموږ ملاتړ قوي دی او په راتلونکي کلونو کې به هم پر خپل ځای وي. تاسو فساد ته اشاره کړې. هو، فساد د اندېښنې وړ یوه موضوع ده.
په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر په داسې حال کې د افغان حکومت د تیرو دیارلسو کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي چې وسلوالو طالبانو د سولې خبرو ته لاله وړاندې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو اشارت یې ښیي. خو په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر وایي چې امریکا به هیڅکله هم له افغانستانه ونه وځي او د افغانستان په بیا رغونه او د امنیت په راوستلو کې به له دې هېواد سره خپلو میلیاردونو ډالرو مرستو ته دوام ورکړي.
But I would like to put it in the context of
بیا هم غواړم چې د دوه اړخیزو اړیکو خپل اوږدمهاله ژمنو په اړه خبرې وکړم چې زموږ همکاري به په افغانستان کې په امنیتي او پراختیایي برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت دوام وکړي او د پروموټ پروګرام چې لګښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي زموږ له دغو مرستو څخه دي چې تر راتلونکو کلونو پورې به دوام وکړي او امریکا به افغانستان یوازې پرې نه ږدي. د غندښنې د مارچ په لومړۍ نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې د افغان میرمنو څخه د ملاتړ د اعلان په غونډه کې یو ځل بیا مطرح شوې. په کابل کې د امریکا سفیر وایي له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي څو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون پلی سي او له افغان حکومت غواړي چې افغان ښځو سره د عدالت د تامین په برخه کې د افغانستان په عدلي او قضایي نظام کې اصلاحات راولي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. د هند او پاکستان مشرانو د افغانستان د طبي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره چمتووالی ښودلی. د هند او پاکستان وزیر زمانو نریندر مودی او نواز شریف افغان ولسمشر ته په جلا پیغامونو کې د دې مصیبت په نتیجه کې د انساني نقصاناتو له کبله خواخوږي څرګنده کړې ده. ولسمشر اشرف غنی د شنبې پر ورځ وویل چې په وروستیو طبي مصیبتونو کې 206 اتیا کسان وجل سوی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی د شنبې ورځې په ماښام وویل چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له منظمې همکارۍ پرته د طبي پیښو د زیانونو د جبران په برخه کې اساسي ګامونه نشي اخیستلی. له دې څرګندونو یوازې څو ساعته وروسته د هند او پاکستان مشرانو ښاغلي غنی ته ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره مرستې ته تیار دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی افغان ولسمشر ته په خپل پیغام کې وویل هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان له غوښتنې سره سم د اړو خلکو د ژغورنې او د زیانمنو خلکو د کورنی ژوند د بیا رغونې په برخو کې مرسته وکړي. د هند اکونومیک ټایمز ورځپاڼې د راپور لمخې ښاغلی مودی ویلي چې په افغانستان کې خپل سفیر ته یې امر کړی چې د ولسمشر غنی له هدایت سره سم د مرستو په عملیاتو کې برخه واخلي. د هند صدر اعظم په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د انساني تلفاتو له کبله سخت خوشینای دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ولسمشر غنی ته په خپل پیغام کې لیکلي چې د پاکستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې ته هدایت ورکړی چې د افغانستان د طبي پیښو له زیانمنو کورنیو سره د څومره مرستې چې په وسې پوروي نه سپموي. د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلی شریف یادونه کړې چې له دې مخکې د پاکستان د مرستو څو محمولې هم د حواله لارې افغانستان ته استول شوې دي. د هند او پاکستان د مرستو لژمنو یو ورځ مخکې افغان ولسمشر د نورو طبي پیښو په اړه خبرداری ورکړ.
خسارات وارده از این حوادث
د دې پیښو زیانونه به موږ له منځمهالو جدي ستونزو سره مخامخ کړي. په اکثرو سیمو کې زموږ د هیوادوالو باغونه او کروندې ویجاړې شوې دي، څاروي له منځه تللي او کورونه ړنګ شوي. د طبي پیښو خطر له منځه نه دی تللی او له بده مرغه د ورته مصیبتونو د پیښېدو اټکل کیږي.
قابل پیش بینی است.
ښاغلی غنی په خپلو څرګندونو کې هم دراز وویل چې د برف کوچونو او سیلابونو له کبله د هیواد په 19 ولایتونو کې خلک زیانمن شوي او زیاته یې کړه چې ټول 206 خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
اوس بولارسو پېښور ته په پېښور کې نن د یو خبري کانفرنس پر مهال د شخصي سکولونو د سازمان چارواکو ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت له دوی سره ناسم چلند کوي. د دې مشرانو په وینا د څلويشت سکولونو پر ضد په پولیسو کې رپورت در شوی دی. دوی غوښتنه کوله چې دا رپورت د بیرته واخیستل سي. شبیر احمد جان له نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د تنظیم صوبایي صدر نذیر حسین د خبری کانفرنس وروسته مشال رډیو ته وویل چې د تعلیمي ادارو لپاره د حکومت امنیتي منصوبه کې شخصي سکولونه تر خپل وسه پورې هلې ځلې کوي، خو پولیس د شخصي سکولونو سره د مرستې پر ځای په وړو وړو خبرو د دغه سکولونو پر ضد اف آی آرونه درج کوي.
د وخت صوبه کې خیبر پختونخوا کې 40 تعلیمي ادارو خلاف اف آی آر کټ شوی دی. نو یو استاد دی، استاد یو احترام وي، استاد یو مقام وي. نو مونږ نه غواړو چې استاد معاشره کې دومره ذلیل شي، ا دې بی بی اے دې لپاره ګرځي. مونږ وایو چې دا د حکومت دی د اف آی آر ودرا کی.
پېښور کې د یو شخصي سکول پرنسپل او د شخصي سکولونو د پېښور ضلع مشر شاهد ولی خان وایي چې د سکولونو د امنیت لپاره د حکومت لخوا دي ته ورکړې شوی فیرست باندې عمل کولو کې ډیر مصرف راځي، او ځینې واړه سکولونه د امنیت لپاره د دغه انتظاماتو پوره کولو جوګه نه دي.
ورکوټ سکول دغه د 55 روپو سکول دی، او هغه حکومت دغه نه دا تمه لري چې د 200 وخت روګیټ والی او داسې ټوپکی والی او دی دا د 15-20 لک روپو سامان دی والی. نو دا څنګه ممکن دی؟ خو د حکومت څنګه چې سرکاري سکول ته فند ورکي، دغه شان مونږ هم د دوی سره په سټیټ کې مدد کوو او تعلیم ورکو. پکاره چې موږ سره مدد وکړي دیس ویس کې چې کوم فرض د حکومت دی هغه پوره کړي. سکیورټي د جان او مال حفاظت کول د عوامو د حکومت ذمہ داری ده، دا زموږ ذمہ واری نه ده، دوی په خپل د ذمہ واری کني شي ګولې پریدي دي.
پېښور کې د یو شخصي پرایمري سکول پرنسپل چې نه غوښتل پیژنګلو وکړي وایي چې د سکول د ساتونکو په چټیټ لو لوجې په سکول اف آی آر شوه دي، او ځنې وختونو کې خو پولیس بغیر له سوجې تنګوي.
لکه شانت لیټ شو موږ چې کوم سکیورټي تنظیمات څو خو مطلب یو 10 دن لیټ شو سر ته پته ده. حالکه ما خپل لیدلې سرکاري سکولونو کې اس قسم تنظیمات نشته، اس قسم سکیورټي نشته. ما ډیر داسې سکول نه ز په خپل ورته خیال غواړم چې هغه کې اس قسم تنظیمات نشته. هغه نه باوجود بس پتن لګي زوس پدی هغه باندې نه پويږي چې مطلب پولیس آئے دن راضی گارڈ ویلی ولاړ دے گارڈ ویلی ناشته. اب یہ والا کس نے سر شروع کر دیا.
د پېښور بادر کلی د یو شخصي سکول پرنسپل زر الله وایي چې 1300 ورځو راسي سکول ته نه دی تللی ځکه چې په دبانې پولیس اف آی آر درج کړی دی.
د دې سره کې مې ان نظم کې مره پسان چې بجلی نشته په ساين کو دا وجه د بجلی کمې چې کوم دی بجلی وی کمره چلیږي چې کوم دی بجلی نه دا کمره بندې دا وجه وکنه اف آی آر بعد زه مهرو ګرځم نو وسو کم
د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د تنظیم مشرانو وویل چې کچري حکومت د شخصي سکولونو پر ضد شوی اف آی آرونه واپس وانخستل او د سکولونو په امنیت کې دوی سره مرسته ونکړه، نو دوی به د حکومت پر ضد احتجاجي تحریک پیل کړي او د خپل حق لپاره به عدالت ته هم لاړ شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
لدی سرسم دا رپورٹونو لڑی پائی تاوری سی دا منور شاہ با دا خبرون لنڈی زیو زل بیاوڑا نکڑی.
د عثمانځي وزیرو جرګې دړکه ورکړې ک د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې هوارې نشي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. تیر ورځ بنو کې د یادې قبیلې ګرانډ جرګې ته د وینا په وخت قبایلي مشرانو وویل چې حکومت د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شویو خلکو د ستنولو په اړه بیلابیل تاریخونه ورکوي خو عملي ګامونه نه پورته کوي. د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاجیز وای د افغانستان سره د هیواد تعلقات ښه شوي، د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري سیوا شوې ده، او د لړکې د پاکستان سیاسي او عسکري مشرتابه په یو وخت دي. نن د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو او ځینې قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد دوه ورځنی کمپاین شروع شوی. دا کمپاین صوبایي او مرکزي حکومت په شریکه کوي چې پکې به خواوشا 21 لک ماشومانو ته د پولیو ضد اساس کې ورکول کیږي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې نن یوې بمی چاودنې دوه تنه وجلي او یوې زخمی کړي. د دې ولایت امنیه قومندانۍ وایي چې نن سهار خواوشا 8 بجې د جلال آباد ښار نارنج باغ سیمه کې د یو پل لاندې خودل شوی بم وچاوده چې پکې د یو سکول 2 زده کوونکي وجل شوی دي. د دې پیښې پړه تر دې دمه چا نه ده منلې. عراقی ځواکونو تکریت خار د اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې نه د بیانی بولو لپاره په لویه پیمانه پوځي عملیات شروع کړي. د دې عملیاتو نه څو غنټې وړاندې وزیر اعظم حیدر علي بادي د تکریت خار په سنی قبایلي جنگیالو غږ وکړ چې د یادې وسلواله ډلې د ملاتړ نه د لاس واخلي او په بدل کې به ورته معافي ورکړل شي. او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل روسي سیال سره په داسې حال کې ملاقات کړی چې د روس په صدر تنقید کوونکي بوریس نیمتسوف د وجنې او د یوکرین په ختیځ کې د شخړې له وجې حالات کړکېچن دي.
د خبرونو لندیزمو لمشال ریډیو اوریده چې منور شاه وړاندې کاوله. د سرسم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. که پر دې څه پو پاتې سواس نو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې سي. بوریوال کاکړ ل خپل ټول همکارانو په سیمه کې ل خپل ټول خبريالانو سره یوځای لتا سو اجازه غواړم. هر ځای چې است شو وخت ولرئ.